په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډسوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدي شپاړسمه د جنوري پنځمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. هټکل کېږي چې له نن یکشنبه څخه د پنجشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه چیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفی دیارلس او لوړه منفی اته وي، خو د پنجشنبه په ورځ به دا درجه منفی دوه ویشت او لوړه منفی لس وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفی اتلس او لوړه منفی نه وي، او په میدان وردګ کې به نن منفی شپاړس او لوړه منفی پنځه وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه دوه متره او دېرش سانتي ته رسېدلې، او په شمالي سالنګ کې دوه متره او نه نوي سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې ښویېدو خطر نه وي، دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع سوي، او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې درې میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان واوسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا اووه سوه تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړهییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدی وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له درې میلیونو اووه سوه زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له دوه میلیونو ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یوه چارواکي په دې سیمه کې د یو سلو پنځلسو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېدی چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه دوه سوه پنځه منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د یو سلو نه دیرشو او د عصمت عالم د څلور شپېته ناسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره دوه سوه یو نوي منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان یو سلو اووه پنځوس او زیمبابوې دوه سوه درې شپېته منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي سوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 منافیس و، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون وویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند څارنې دنده سپارل سوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د چپی کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختې د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلنسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټبازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې که بېلابېلې پوځي برخې شاملې وي، له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدې کسان وایي چې بیرته روغ سوي خو له اقتصادي ستونزو کړیږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخلوي او بیا دې شي ته مخه ولاړو.
پرون د بریر خط نړیواله ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سیشن بی په ورځ پیلېږي. په دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خپرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یوه سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورن کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه وویل، د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سناوله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه د ګواښونو ته توند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاو لرو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ښی، بابر دی نوم پیښی، ابدالي دی نوم پیښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو ګډ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټوم دی. که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې څوک نه سي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي. خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل، نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرسته د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي، نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکی وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینو ته د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوي ډېره ناهیلي شوې ده.
در تاک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چه قدر به یک
دختر نموری وی دیره دی درد خبره و هیچون نشی که ولی دی اندازه و لگیوی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو ببرخشی. د نابینا انجونو لپاره زدکر و پرمختک در زرو خوشحالولو خواسیله ده. پر لرو پرتو ولایتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیا لری. ډیره پخپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند نابیناها اونا اصلا نمیشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشټوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړي او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوی وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطه کې از 6 نقطه تشکیل شده. ما
دی وی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ په لمسولو وایو د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولای شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپل هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي په اتکلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است، از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زدکتی مونگ تر دیر آسانتی وی را میستکتی. اوز کولی شو چی کتابونه، مجله و اخبار ولولو. خواه خیم چی در دغه خط پس دکولو سر اوز خون که موخلو زدکون که تا هم در بریل خط ور خیم.
تماما خط بریل و من شاگردان یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دی وی نابینایان په کانکور آزموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همداراز په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو له کمښت سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.3% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4 نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند ډیر روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایانې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو د کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقانی په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې دا او هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2,000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله، د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته ځنډیدلې وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریه چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتی خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایی چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سې شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لاله مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سې شنبې په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبې په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سې شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس د خبریال د خبر له مخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات التحریر شام ډلې مشر احمد الشرع چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نشئی توکو رشد ځینې کسان چې اوس بیرته رخصي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمینه ورته برابر نه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو رشد سي. ځینې افغانان وایي چې یوازې د رشدو کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدې کېدو څخه موده وروسته یې درملنه وشوه، خو اندېښمن دی چې د بیروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم، اوس انشاءالله ښه یم. خو اوس فلحال چې دی وزګارې مه ایسي او لاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
ای کافی نیست، باید دلیل که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه رشد سیوی او موندل سی. اسلامی امارات باید د دې په دې د لمنځوړلو لپاره دوه ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکه از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه ده سوی. په لومړی پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی، د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونی سي نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 100,000 روږدو کسانو درملنه شوې چې د 95,000 روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمي د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو 100 تنو یو هغه په نشئی توکو روږدی دی او په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1.5 میلیونه تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لاسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پایته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې وي یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلې لار موندلې و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطا الله شاه کډوال مشال روري ته ویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه پلار چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند نه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي. دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی. د مؤسساتو نام دا خیلا د چپاینده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورته د هله ټورنمنټونه لور جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنیزو بیلارۍ ځان ساتلو په مخه وي ورزشکارانو سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په برخه کې جوړ شوې دي چې د خوستوال دلدلي یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لبرز سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسانې تماشې ته ورځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدر په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دوه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنی لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې